بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو د پښتو خپرونې درنو اوریدونکو سلامونه او مازیګر مو پخیر. دوستانو، نن د دوشنبه ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سوریا غوایي د میاشتې 9 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د می 19 نیټې سره سمون خوري. زه فاطمی له خپل محترم همکار ښاغلي خوږیاني سره د نن ورځې 1 ساعت مازیګرنې خپرونې کې ستاسو کوربهتوب کوو. د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه اوریدلی شي. سیاسي تبصره لرو چې ولې ایران د خپل اټومي پروګرام د غني کولو حق څخه شاتګ نه کوي تر عنوان لاندې دی. د ایران او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، او بیا به هر کله راشه پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو.
نو زه هم په خپل ور باندې اغلی فاطمی خپل درنو اردوونکو ته سلام وړاندې کوم، په دې هیله چې د نن په 1 ساعت خپرونه کې راټول شوي مطالب زموږ سره واوري، او که غواړي چې په زموږ خبرونه ولولي نو farstoday.ir/ps کې کولی شي، هلته هم زموږ خبرونه ولولي، او همدغه راز ایران راډیو /ps کې زموږ ویډیو خپرونې هم لیدلی شي. نو مخکې تر دې چې راشو د خبرونو سرټکي اردوونکو ته وړاندې کړو، ور به شو یوې لنډې دمې ته، او بیرته د سرټکو او خبرونو سره را وګرځېږو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې شوي. پام وکړئ، د دې مهال خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي نوي بندیزونه په مذاکراتو کې د امریکا جدیت نه لرلو نښه ده. د ایران سپای پاسدارانو او د آذربایجان جمهوریت د پوځ ترمنځ ګډ پوځي تمرین پیل شو. د سهون سټریجی په بریدونکې نور 148 فلسطینیان په غزې ترانګه کې شهیدان شول. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن په سرطان ناروغۍ اخته شوی چې د اوباما او ترامپ له لورې په اړه څرګندونه شي.
خیر اغلی، اوس هم له بشپړ خبرونو سره. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند وایي نوي بندیزونه په مذاکراتو کې د امریکا جدیت نه لرلو نښه ده. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند په خبري کنفرانس کې چې نن یې ترسره کړ، وویل لږ تر لږه هغه څه چې د مذاکراتو پر مهال د امریکا د نوو بندیزونو د لګولو په اړه ویلی شو، دا دي چې امریکایان په مذاکراتو کې جدي نه دي. اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ په خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران سره د غیر مستقیمو مذاکراتو له پیل راسي امریکا پر ایران څو بندیزی کچوړې لګولې، وویل دا بندیزونه ثابتوي چې امریکایان د ایران ملت ته د دښمنۍ په سترګه ګوري، او د ایران په اړه د دوی ادعاوې باوري نه دي. بقایی وویل د ایران اټومي پروګرام سوله ییز دی، او د امریکا بندیزونه د ایران د خپلو حقونو د احیا لپاره په جدیت کې هیڅ بدلون نه راولي، او یوازې د مذاکراتو لپاره ستونزمن کوي.
د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د تیر کال په پرتله د هیواد د دفاعي سیستمونو د کشف، پیژندنې، مخنیوي او ویجاړولو وړتیاو کې د څو چنده زیاتوالی خبر ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری نن د ګډ هوایي دفاع د مرکزي دفتر د لوړو عملیاتو په غونډه کې ګډون وکړ. د پارس ټوډي د راپور له مخې تورن جنرال باقری وویل دا غونډه د هوایي دفاع د پرمختګونو او د پوز د هوایي دفاع ځواک، د سپای پاسداران د هوایي ځواک، او د حضرت خاتم الانبیا د هوایي دفاع د ګډ مرکز د چمتووالي د ارزونې په موخه جوړه شوې وه، او نن موږ د ایران د هوایي دفاع په وړتیا او چمتووالي کې د اوڅار پرمختګ شاهدان یو. هغه زیاته کړه په ځینو سیمو کې موږ د تیر کال په پرتله د راډار او څارنې سیسټمونو د پردیو حرکتونو کشف او پیژندنې کې 15 چنده زیاتوالی موندلی دی او د بریدګرو د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره یې د اوروژنې سیسټمونو د هوایی دفاع وړتیاوې ښه شوي دي. ځینې وختونه 2 یا 3 چنده دی. جنرال باقری ټینګار وکړ چې د زیانونو د پیژندلو او د کمزورتیاو د لمنځه وړلو په برخه کې ډېرې هڅې شوې دي او وی ویل د قومندانۍ او کنټرول سیسټمونه خپل ماموریتونه په اغیزمنه توګه ترسره کوي. د ایران فضا د دوامداره توګه څارل کیږي او د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه په 100 کې 100 چمتو دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ویل زموږ ملګري د ایران د هوایي دفاع په برخه کې شپه او ورځ د هیواد هوایی حریم کنټرولوي او د پل پسې تمرینونو او مانورو له لارې د هر ډول احتمالي وضعیت لپاره ځانونه چمتو کوي. هغه یادونه وکړه د ایران د ملت بدغواړي او دښمنان باید پوه شي چې زموږ د هیواد د هوایی حریم سرغړونه به دوی ته لوی زیان ورسوي او د دوی لګښتونه به یقینا له هغو پایلو ډېر لوړ وي چې دوی یې تمه لري. جنرال باقری په پای کې وویل د ایران په وسلوالو ځواکونو کې د هوایی دفاع د پیاوړتیا لپاره د پانګونې څو چنده زیاتوالي ته په پام سره دا وړتیاوې به په تدریجي ډول د پام وړ وده وکړي.
په ورته وخت کې د ایران د سپاهي پاسداران او د اذربایجان جمهوریت د پوځ ترمنځ په قرباغ کې ګډ پوځي تمرینات پیل شول. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د ځمکني ځواکونو او د اذربایجان جمهوریت د پوځ ترمنځ ګډ پوځي تمرینات د IRCS 2015 په نوم د دوشنبه په ورځ په قرباغ سیمه کې پیل شول او د صبر تر 1.5 پورې به دوام وکړي. دا تمرینات د ایران او اذربایجان جمهوریت د سرحدونو د امنیت د ټینګولو په موخه ترسره کیږي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو د ځمکني ځواکونو ځنګړي ځواکونو د اردبیل ولایت د بیلاسوار له ځمکني سرحد څخه اذربایجان ته داخل شول.
د ایران د ملي امنیت عالی شورا سکرتر د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سره په ټلیفوني خبرو اترو کې ویلي موږ به اجازه ورنکړو چې د سیمې سوله دښمنانو لوبي وي. د ایران اسلامي جمهوریت د ملي امنیت عالي شورا سکرتر وایي ایران او پاکستان دواړه ګاونډي هیوادونه د ګډو سرحدونو پر امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي او اجازه به ورنکړي چې د سیمې د خلکو سوله د دښمنانو د لوبو قرباني شي. د پارس ټوډې د راپور له مخې د ایران د ملي امنیت عالی شورا سکرتر علی اکبر احمدیان د پاکستان د دولت د ملي امنیت سلاکار محمد عاصم ملک سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ. د دواړو هیوادونو سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاري ځانګړی اهمیت لري او دواړه هیوادونه د دې همکاري د پراخولو لپاره هڅې کوي. عاصم ملک په دې خبرو کې د ایران د مثبت رول څخه مننه وکړه او د تهران سره د سیاسي، امنیتي او ټولنیزو اړیکو د پراختیا لپاره د خپل هیواد چمتووالی اعلان کړ.
د ایران د لارو خر جوړولو وزیر وایي چې د تهران او اشقابات ترمنځ د 3 میلیارد ډالرو سوداګرۍ ترلاسه کولو لپاره باید تر 2028 کال پورې د همکارۍ یوه لاره نقشه جوړه شي. د ایران د لارو خر جوړولو وزیر فرزانه صادق د دوشنبه په ورځ په تهران کې د ایران او ترکمنستان د اقتصادي همکارۍ د ګډ کمیسیون په 13مه غونډه کې وویل چې تیر کال د دواړو هیوادونو سوداګري 600 میلیون ډالرو ته ورسېده چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. ایران او ترکمنستان په بیلابیلو برخو کې دوه همکار او نږدې اړیکې درلودونکي هیوادونه دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ګمرک رئیس د سوداګرۍ د اسانتیا، ډیجیټل بدلون او د معلوماتو شریکولو لپاره د آسیا او اقیانوسیا هیوادونو سره د همکارۍ لپاره چمتووالی اعلان کړ. د اقتصاد وزارت مرستیال او د ایران د ګمرک رئیس فرود اسکری د دوشنبه په ورځ په هانګ کانګ کې د آسیا او اقیانوسیا سیمې د ګمرکاتو د رئیسانو په شپږویشتمه کلنۍ غونډه کې وویل ایران چمتو دی چې سیمه ایز همکاری پیاوړی کړي او په فعال توګه په هغو پروژو کې برخه واخلي چې د سوداګرۍ اسانتیا، ډیجیټل بدلون او د معلوماتو شریکول پر مخ وړي. هغه زیاته کړه په ګډه ملګرتیا سره موږ کولای شو د ګمرکي پروسې اصلاح کړو، له غیر قانوني سوداګرۍ سره مبارزه وکړو او د اکمالاتو سلسلې امنیت پیاوړی کړو. نوموړی وایي په دغه چارې سره به د ایران اقتصاد وده وکړي او په عین حال کې به ټولنه خوندي وساتل شي.
د طالبانو مالیه وزارت وایي نړیوال بانک په کابل کې خپل دفتر بیا پرانیستی او د پاتې پورنو د ورکولو بهیر به بیا پیلولو ته بشپړ چمتووالی ونیسي. د طالبانو مالیه وزارت په اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي دي چې د تایید شوو ارقامو له مخې نړیوال بانک په افغانستان کې لوجستیکي او ساختماني شرکتونو ته 50 میلیون ډالر پور وړی وو او دا پور به د مالیه وزارت په همغږۍ په 4 مرحلو کې ورکړل شي. د خبر پاڼې په وینا نړیوال بانک په لومړي پړاو کې چې تن پیل کېږي 10.8 میلیون ډالر مستقیمن شرکتونو ته ورکړي او پاتې 9.1 میلیونه به په 3 مرحلو کې د مالیه وزارت له لارې ورکړل شي. د طالبانو مالیه وزارت د نړیوال بانک لخوا د پورونو د ورکولو بهیر پیل یو لوی مالی پرمختګ بللی او ویلي دي چې د دې بهیر په پیل سره به پرمختیایي پروژې بیا پیل شي او د خلکو لپاره به د کار فرصتونه رامنځته شي. نړیوال بانک تر اوسه په کابل کې د خپل دفتر د بیا پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د نړیوال بانک مرستې له هغه وروسته هم په افغانستان کې دوام درلود کله چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه وکړه. د بانک په 2014 کال کې د سپتمبر په راپور کې ویلي ول چې د 2020 کال د اګست رئیس د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
ایران ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر په پایته رسیدو سره سم د طالبانو د قانونو او پټرولیوم سرپرست وزیر د هوا ته سفر وکړ. په دې اړه زموږ خبریال راپور راکوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست مولا هدایت الله بدری نن د یو پلاوی په ګډون د قانونو په نندارتون کې د ګډون او د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په موخه ایران ته سفر کړی دی. د قانون او پټرولیم وزارت ویان مفتی همایون افغان وایي چې دغه وزارت سرپرست هدایت الله بدری د دوشنبه په ورځ له یو پلاوی سره تهران ته تللی. ټاکل شوی ښاغلی بدری د قانونو د کارپوهانو او څېړونکو په دویم نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. ښاغلی افغان زیاتوي نوموړی به له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره وګوري او د افغانستان د قانونو په سکتور کې د پانګونې پر فرصتونو به خبرې وکړي.
قانون او پټرولیم محترم وزیر الحاج مولا هدایت الله بدری نن دوشنبه د مل پلاوی په ګډون د یو رسمي سفر په ترڅ کې ایران ته روان شو. تما دا چې په دغه سفر کې به ښاغلی بدری صاحب په یاد هیواد کې د کانی موادو د کارپوهانو او څېړونکو دویمه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. همداراز به د یاد هیواد قانونو برخې مسؤلینو د بېلابېلو شرکتونو له استازو او پانګوالو سره هم لیده کاته ولري. چې په دغه لیدنو کې به د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا د افغانستان په کاني ظرفیتونو د قانونو په برخه کې د پانګونې په شته فرصتونو بحث او خبرې وکړي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه موین ګل څمکنی له ایران سره د اړیکو پراختیا او د افغانستان په اقتصادي وده کې ونډه مهمه بولي.
بین هر دو کشور روابط حال و آینده را تضمین و تثبیت بکنه. امیدوار هستیم همچون نشست ها ادامه پیدا بکنه که بالاخره افغان ها بتونه که در روابط منطقه و صلح و ثبات منطقه رول مهمی را ادا کرده باشه.
په کابل کې د ایران سفارت هم په یو خبرپاڼه کې ویلي چې ښاغلی بدری به د ایران اړوندو چارواکو سره د ګډو اقتصادي همکاریو پانګونې او د قانونو په برخه کې د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. دغه سفر په داسې مال ترسره کیږي چې سرپرست حکومت هڅه کوي له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لا پراخې کړي. فضل غنی حق مل تهران رادیو کابل.
دوام ورکوو. د فلسطین طبي سرچینو اعلان کړی چې د دوشنبه له سهار راهیسې تر اوسه د صهیونیست رژیم د پوځ د بریدونو په پایله کې د غزې تر ړنګې په بېلابېلو سیمو کې 138 نور فلسطینیان شهیدان شوي دي. د صهیونیست رژیم د پوځ درانه بریدونه د غزې تر ړنګې په بېلابېلو سیمو کې د دوشنبه په ورځ دوام لري، په داسې حال کې چې روغتونونه او ناروغان هم د دې وحشانه بریدونو څخه خوندي نه دي پاتې. د فلسطین سرچینو زیاته کړې چې په دې بریدونو کې لسګونه نور فلسطینیان ټپیان شوي هم دي.
د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن په سرطان ناروغۍ اخته شوی دی چې د اوباما او ترامپ له لورې په اړه څرګندونې شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټولنیز رسنۍ پلیټ فارم کې باندې لیکلي، زما میرمن میلانیا او زه د جو بایدن د وروستي طبي تشخیص په اړه خواشینی یو. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم د خپل پخوانی ملګري د بشپړې روغتیا لپاره دعا کړې او لیکلي دي د سرطان بېلابېلو ډولونو د بریالۍ درملنې په موخه جو بایدن تر ټولو زیات کار کړی او زه باوري یم چې هغه به د دې عزم سره د دې ستونزې سره هم مقابله وکړي. د یادونې وړ ده چې په 2015 میلادي کال کې د هغه د زوی بیو بایدن د مزغي سرطان له امله هم مړ شوی و.
د نړیوال ټولنې د پرله پسې نیوکو وروسته اسرائیلو پریکړه کړې چې غزې ته به په محدود ډول مرستې پرېږدي. د اسرائیلو لومړي وزیر له دفتر څخه په خپره شوې اعلامیه کې دا نه ده روښانه شوې چې مرستې به په کوم میکانیزم غزې ته رسول کېږي او د مرستو رسول به کله پیل شي. د اسرائیلو لخوا د مرستو په لیږد د بندیز وروسته هیڅ ډول خوراکي او نور توکي غزې ته نه دي لیږدول شوي. په غزې له تېرې ورځې راهیسې د اسرائیلو د وحشیانه بریدونو له امله 150 فلسطینیان شهیدان شوي دي.
د غزې تړنګ د مدني دفاع ادارې اعلان کړی چې د تیلو د سخت کمښت له امله د دې سیمې ډیری امدادي موټرونه له کاره لوېدلي دي او دا وضعیت د سهونستیجن د بریدونو د زیاتوالي په پام کې نیولو سره راتلونکو ورځو کې د بشري خدمتونو بشپړ درېدو لامل کېدلی شي. د غزې تړنګ د مدني دفاع عمومي ادارې په یوه اعلامیه کې زیاته کړې ده د دې ادارې 15% امدادي موټرونه چې د غزې تړنګ په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي د تیلو د نشتوالي له امله له کاره لوېدلې دي.
له 1000 څخه زیات کسانو په هالند کې د لاها په ښار کې مظاهرې وکړې او د غزې د جګړې او د سهونیست رژیم په اړه د دې هیواد د دولت دریز وپغند او د غزې لپاره د سری کرخې غوښتنه وکړه. خلکو د غزې لپاره سور خط وکاږئ په شعار سره لارجن وکړ او شعارونه یې ورکول، لکه د هالند دولت کوڼ دی، په دولت شرم دی، ستاسې لاسونه په وینو ککړ دي، د هالند پیسې ورکوي، اسرائیل بمباروي او فلسطین آزاد کړئ، تر اشغال لاندې سوله نشته، نسل وژنه ودروي او د ماشومانو وژنه بند کړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په هالند کې د فلسطین د مظلومو خلکو په ملاتړ ورته لاریونونه ترسره شوي دي.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یوې ترهګریزې چاودنې له امله 2 کسان ووژل شول. دا چاودنه د بلوچستان ایالت د قلی عبدالله خار په یو بازار کې رامنځته شوې چې له امله یې 11 نور کسان ټپیان شوي دي. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر په یو اعلامیه کې د قربانیانو ټپیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او دا چاودنې غندلې. هغه خبر ورکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې د امنیتي ځواکونو او د پاکستان د خلکو ګډه جګړه به تر هغې دوام وکړي تر څو سیمه په بشپړ ډول د دوی له شتون څخه پاک شي.
په ورته وخت کې د خیبر پختونخوا د پیښور په خټکو پل سیمه کې یو کور ته وسلوال وروختي او د یوې کورنۍ شپږ غړي په ډزو سره وژلي دي. په دغه پیښه کې په وژل شوو کې درې مېرمنې هم شاملې دي او یو بله ټپي شوې چې ټپي مېرمن د لیډي ریډینګ روغتون ته لېږدول شوي. پولیس وایي دواړه اړخونه ګاونډیان دي او پر وژل شوې کورنۍ د مخالف اړخ د یوې ښځې د وژنې تور دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې ولې ایران د خپل اټومي پروګرام د غني کولو حق څخه شاتګ نه کوي. تر عنوان لاندې دی: د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د امریکا د مذاکراتي پلاوي مشر سټیو ویټکاف د څرګندونو په ځواب کې ټینګار وکړ چې یوې موافقې ته رسیدل ممکن دي او موږ چمتو یو چې جدي خبرو اترو ته داخل شو. په هر حال په ایران کې د سولې اټومي پروګرام غني کولو به دوام وکړي که موافقه وشي او کنه. عراقچی د امریکا د مذاکراتي پلاوي مشر سټیو ویټکاف د ایران د صفر غني کولو اړتیا په اړه د څرګندونو وروسته په خپل ایکس اکاونټ کې ولیکل: د ایران د سولیزي اټومي پروګرام په اړه مذاکراتو کې امریکایي اړخونه په طبیعي توګه آزاد دي. عراق چې زیاته کړه خو ایران یوازې د خپل چلند مسؤول دی او له همدې امله د ایران اسلامي جمهوریت پالیسي دا ده چې په عامه فضا کې له مذاکراتو ډډه وکړي. په ځانګړې توګه د امریکایي اړخ د علني او خصوصي دریځونو ترمنځ زیاتېدونکي واټن او د دوی په اونیزو څرګندونو کې د بدلونونو په پام کې نیولو سره عراق چې د دې په ټینګار سره چې زموږ دریز د ان پی ټی تړون د غړي په توګه د ایران د حقونو په اړه کاملاً روښانه او د تفسیر وړ نه دی یادونه وکړه، هیڅ داسې سناریو یا وضعیت نشته چې ایرانیان د اجازه ورکړي له دې حقونو محروم شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د سوله ییز اټومي پروګرام غني کول په علمي پوهه بلاسی یو کورنۍ لاسته راوړنه ده چې د دې لپاره ډېرې هڅې شوې. د هغه لاسته راوړنه ده چې د کلونو کلونو علمي هڅو او د پام وړ قربانیو د ورکولو په پایله کې د مال او ژوند په بیه ترلاسه شوې ده. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ولیکل که متحده ایالات واقعا غواړي چې ایران اټومي وسله ونه لري نو یوې موافقې ته رسیدل ممکن دي او موږ چمتو یو چې د داسې سناریو د تل مخنیوي لپاره جدي خبرو اترو ته داخل شو.
د ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان هم د امریکا سره غیر مستقیم مذاکراتو په اشاره سره ویل چې له امریکا سره موافقې ته رسیدل ممکن دي، خو دا کار یو اساسي شرط غواړي او هغه دا چې امریکایي اړخ باید د زور او تحمل له چلن څخه ډډه وکړي، ځکه چې موږ به هیڅ کله د زور په وړاندې سر ټیټ نه کړو. ستیو ویټیکاپ تر دې مخکې دا کړی و چې موږ ایرانیانو ته یو وړاندیز کړی او باور لرو چې پرته له دې چې دوی سپکاوی وکړو دوی باید د یورانیم غني کولو موضوع وڅېړي. ویټیکاپ زیاته کړې موږ نشو کولای له ایران سره داسې موافقه وکړو ومنو چې د یورانیم غني کول وړتیا پکې شامل وي. د امریکا د مذاکراتو پلایو مشر ویلي موږ به ایران ته اجازه ورنه کړو چې د اټومي بم ترلاسه کړي. د تبصرې پای خلی فاطمی لطا سی هم منن او لوردون کو هم منن چر دیده ماز مکسر با نو اس با مگوریدون که دا ایران او نړۍ مطبوعاتو تاکتن واوری او لحقی ورس با دا دوی خپل پرگرام هر کل راشه چی دا دوی پیغامون پکرا لگل شوی دی غگیز او لکلی اغا بوران دی کونو منگورن اجازه خلو دا اللہ پا من.
روتسپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینې ومني. عزیزانو ورځپانو ته د کتنې له خپرونې سره زه فاطمی او زما محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. لومړی به هم د ایران د اسلامي جمهوریت او ورپسې به د افغانستان ورځپانو ته کتنې کوو او دغه ورځپانې له تاسو سره شریکوو. نو زموږ سره مله اوسئ له یوې لنډې نمې نه وروسته.
د تهران چاپ د ورځپانو په سر کې راځو د کیهان ورځپانې ته. د ورځپانه په سوریه کې پروانو حالاتو کتنه کړې ده او یو مطلب یې خپور کړی دی چې عنوان یې دی په سوریه کې د لا زیات نیواک په سر د ترکیه او د اسرائیلو سیالي. کیهان لیکي په دې وروستیو کې په سوریه کې د سیونیستي رژیم او د ترکیه ترمنځ لانجې زیاتې سوې دي او هر یو لوری کوشش کوي د سوریې لا زیاتې سیمې لاندې کړي او ویې نیسي. ورسپانه لیکي ترکیه غواړي د الجولانی د ادارې په مضبوطولو سره په سوریه کې خپل نفوذ واکمن کړي او په عین حال کې د سوریه د دړې وړې کېدو مخنیوی وکړي او ټوله تر خپلې ولکې لاندې راولي، خو اسرائیل رژیم بیا د الجولانی د حکومت په کمزوري کولو سره غواړي د ترکیه د نفوذ مخه ونیسي او سوریه په وړوکو برخو وویشي. کیهان لیکي چې د چارو شنونکي خبرداري ورکوي چې په سوریه کې د نفوذ په سر روانې سیالۍ خطرناکې دي او مستقیمې جګړې ته ختمیږي. ورسپانه زیاتوي چې ترکیه او اسرائیل دواړه لوري د امریکا متحدین دي، خو امریکا د دوی د زیاته غواړي موخو د کنټرولو لپاره هیڅ هم نه دی کړی. کیهان دا مطلب په پای کې لیکي د سوریه په ډګر کې د ترکیه او د اسرائیلو سیالي د سولې او بیارغونې په ډګر کې نه ده، بلکې د ماډرن نیواک یوه بڼه ده چې د نفوذ او قدرت د واکمنولو په سر دی.
ډیره مننه رازو جوان ورسپانې ته چې په تهران کې د خبرو اترو د نړیوال کانفرانس په اکله یو مطلب ته انعکاس ورکړی دی او عنوان یې دی د تهران د خبرو اترو نړیوال کانفرانس د نوي نړیوال نظم په اړه د ایران د دریځونو د بیانولو انعکاس. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ټرمپ سیمې ته د خپل سفر په مهال د ایران پر خلاف نفسیاتي جنگ ته لمنه ووهله، په تهران کې د خبرو اترو د نړیواله غونډه چې د نرسکونو نړیوالو چارواکو په ګډون ترسره شوه، نه یوازې د ایران د دریز د اعلانولو لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړه، بلکې په عمل سره وښودله چې ایران تل د نړیوالو بدلونونو په اړه د نورو هیوادونو د نظرونو کوربه پاتې شوې ده. جوان لیکي په داسې حال کې چې ټرمپ د ایران د منځوي کولو هڅه وکړه، دغه غونډه د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مطالعاتو په مرکز کې د ایراني او بهرني چارواکو په پراخ ګډون سره پیل شوی او پکې د 350 هیوادونو جګپوړي چارواکي، 200 پلاوي وزیران او د ملګرو ملتونو او نړیوالو ارګانونو استازو برخه اخیسته ده. ورسپانه زیاتوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د سیمې او د نړۍ د مختلفو چارو په اکله د ایران د دریځونو په اړه ګډونوالو ته وضاحت ورکړی دی. جوان ورسپانه لیکي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په دې باندې په ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت به د سیمې او ټولو هیوادونو او ملتونو لپاره یو باوري شریک او د اعتماد وړ همکاري وي ویلی دی، موږ د یوه عادلانه او برابر هوکړې غوښتونکي یو، ډیپلوماسۍ ته پابند پاتې یو او تمه لرو چې هغه ظالمانه او یو اړخیز بندیزونه چې زموږ خلک یې مستقیم هدف ګرځولي په رښتینی او عملي توګه لرې کړی شي. البته دا غونډه نن هم دوام موندلې ده. دلته یوه لنډه شاندمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو خدمت ته.
قدر من اوریدونکو رسپان ته د کتنی د خبرونی له دوام سره ستاسو په خدمت کیو. رابسو د تهران چاپ قدس ورسپان ته دغه ورسپانه د منځنی ختیځ په وړاندې د امریکا په سیاست کتنه کړې ده او یو مطلب یې خپور کړی دی چې عنوان یې دی منځنی ختیځ د زور له لارې د سولې له نظریې سره پردی دی. په دې سیمه کې سوله په زور سره نشي ټینګېدای. په مطلب کې وړاندې راغلی دی چې د امریکا او د هغه د متحدینو له لوري په زور سره د سولې واکمنولو نظریه په ځلونو ماتې خوړلې ده، ځکه چې هغوی د منځني ختیځ په پیچلتیاو سترګې پټې کړي دي. په ایران باندې د زیات فشار سیاست، د اسرائیل رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره تش په نامه ابراهیمي هوکړه او یا هم نورو هیوادونو ته د غزې د ولس کډه کول هغه پلانونه دي چې همدغه ناکامې نظریې په چوکاټ کې مطرح سوي دي. ورسپانه لیکي د زور له لارې د سولې ټینګېدا د ټرمپ د حکومت په دوهم پړاو کې د سیمې په وړاندې د امریکا د بهرني سیاست په بنیادي ستنه بدله سوې ده. داسې سیاست چې د پوځي قدرت په ښودلو او یرغلیزه ډیپلوماسۍ او اقتصادي بندیزونو باندې ولاړ دی. خود سیاتوی چې دا نظریه ایدیا کوي چې په دې چلولونو سره سرکشه هیوادونه او لوبغاړي کنټرولولای سي او په دې بلوازه پلې سیمه کې د امریکا په ګټه ثبات راوستای سي. وړاندې ورسپانه د ایران په خلاف د امریکا د زیات فشار سیاست، فلسطین په کله د سیونیستي رژیم او د امریکا د سیاست او د ابراهیمي ناکامې هوکړې ته کتنه کوي او لیکي چې دا ټولې طرحې تراسو خو ناکام سوی دی او د سولې پر ځای په سیمه کې د لا زیاتو شخړو د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی دی. قدس په دوام کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا له لوري د سردار شهید قاسم سلیماني ټرر هم د یادې ستراتیژۍ په چوکاټ کې بولی او لیکي چې په دې کار سره نه یوازې د مقاومت محور او ایران کمزوري نه سو، بلکې مقاومت لا زیاته وده وکړه او پیاوړی سو.
عزیزانو که ستاسو خوښه وي زوبه د افغانستان مطبوعات خاطه په سر کې د 800 ورځپانه راخلو چې په افغانستان کې د پوهنتونونو په اکله یو مطلب خپور کړی دی او د افغان محصلینو نظرونو ته انعکاس ورکړی. ورسپانه لیکي چې د کابل پوهنتون یو شمیر محصلان وایي د دغه پوهنتون درسي مواد د دوی د اوسنیو ښوونیزو اړتیاو ځواب نشي ویلی. دوی زیاتوي تر اوسه پورې د تحصیلي نصاب د کیفیت لوړوالو ته هیڅ پام نه دی شوی او د دوی تر ټولو نوي درسي کتابونه د 2014 او 2014 کلونو دي. هشته سو په ورځپانه لیکي چې د کابل پوهنتون د محصلینو په حواله زیاتوي چې یوازنی مضمون چې طالبان یې د خپلو تګلارو له مخې د محصلانو د ذهنونو د کنټرول لپاره نوی کوي اسلامي ثقافت دی. په مطلب کې راغلی دی چې افغان محصلینو دغه راز د مسلکي کادرونو پر نشتوالي اندېښنه څرګندوي او وایي چې د طالبانو له واکمنېدا وروسته ډېری استادان یوازې د لیسانس اسناد لري او د تدریس کولو اړینه علمي وړتیا نه لري او د پوهنتون ښوونیز سیستم پر نړیوالو معیارونو برابر نه دی. دوی زیاتوي که څه هم اوسني سیستم کې ډېرې نیمګړتیاوې شته دي خو دوی مجبور دي چې د پوهنتون د فراغت لپاره همدا محدود او زاړه درسي مواد ولوستلی شي.
راوسو د افغانستان اطلاعاتي روز ورسپاین ته دغه ورسپاین بیا افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو او د رامنځته سویو ننګونو او ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو څلرم فارم چې د اروپایي کمیسیون او پولینډ په کوربتوب ترسره کیږي نن په بروکسل کې پیلیږي. ورسپانه زیاتوي ټاکل سوی چې دا غونډه په سبا هم دوام پیدا کړي او د افغانستان کړکیچ به پکښې د بحث له مهمو موضوعاتو څخه وي. اطلاعاتي روز لیکي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سازوالۍ سرپرستی ورونیکا بوسکوویچ پوهر اکس کې پر خپله پانه لیکلی چې نوموړی په دغه نړیوال بشردوستانه فورم کې د افغانستان د بشری بحران د ریښو په اړه خبرې وکړي او ملي او سیمه ییز حل لارې به وپلټي. ورسپانه زیاتوي اروپایي ټولنه له امریکا وروسته د افغانستان لپاره تر ټولو لویه مرسته کوونکې ده او د اروپا څلورم بشري فورم په داسې وخت کې جوړیږي چې له افغانستان سره مرستې په جدي توګه کمې شوي دي. د ترامپ د ولسمشرۍ له پیل وروسته امریکا خپلې مرستې په افغانستان باندې بندې کړي دي. ورسپانه همداشان زیاتوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره هم وایي چې دوی د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ شوي دي.
ډیری زمانو اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سره.
کلا
راشا
په نامه د خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پرزوینې ومني. ورځ مو په خیر دوستانو. په دې هیله چې روغ رمټ به یاست، په نننی هر کله راشه پروګرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شویو.
ډیره مننه اغلی فاطمی. زه هم ګرانو مینوالو ته له مینې ډک سلامونه وایم او همداشان پر کله راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره دغو عزیزانو ته د هر کله راشه د واټساپ د ګروپ شمیره اعلانوم. نو له دوی څخه غواړو چې دغه نمبر دې ځان سره ویلي کې او خپلو نورو ملګرو سره دې شریک کړي. شمیره ده 00091 4 5 3 5. یو ځلې بیا وایم 00091 4 5 3 5. همداشان پښتو نه نیویت یاهو ډاټ کام مو هم ایمیل ادرس دی چې له دې لارې څخه هم زموږ سره خپل نظرونه او پیغامونه شریکولای سي. ایران ریډیو ډاټ آر سلش پی ایس او پارس ټوډی ډاټ آر سلش پی ایس دا مو هم ویبسایټونه دي چې تاسو په دغو ویبسایټونو کې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې، همداشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب هم لوستلای سي. نو غلی فاطمی، زوم یو لنډشان دمه وکړو، بیا به ولاړ شو انشاءالله رحمان لیکنو.
سمه ده. د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو او دا د ستاسو لخوا د را رسېدلې لیکنې په لټه کې یو او په سر کې را اخلو. د ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب لخوا راستول شوي د عبدالحمید جلیلی صاحب دا لیکنه چې وایي: ای د سعودي درنو علما، تاسو هر ورځ د فتواو باران کوي، که یو بې وسه سندره وایي فتوا راځي چې دا حرامه ده، که یو بیچاره ښځه له کوره د مجبورۍ له امله ووزي فتوا راځي چې دا د شرعیت خلاف ده، که یو فقیر د مظلومو لپاره غږ پورته کړي فتوا راځي چې دا بغاوت دی. خو اوس چې ډونالډ ټرمپ ته هغه قاتل چې د فلسطینی ماشومانو، ښځو او مشرانو وینې توی کړې، مسلمانې ښځې لاس ورکوي او ورته سر تورې عرب نجونې نڅاوي کوي یا نڅیږي، تاسو ولې چوپ یاست؟ ټرمپ د امت د محرابونو ویجاړونکی دی. ترامپ د قدس قاتل، د غزې جابر او د صهیونیزم ستر ملاتړی دی. ترامپ د مسلمان امت محارب دی او له محارب سره روغ بر ناروا ده. روغ بر ناروا ده. خو تاسو د امت علماو ولی اوس فتوا نه ورکوئ؟ ولی شرعیت پټ شوی؟ ولی دین خاموش دی؟ ولستاسو د عدالت تله یوازې پر مظلومو درنه ده، نه پر ظالم. آیا د فتوا مټ یوازې د کمزورو په وړاندې کار کوي؟
ګوره اغل فاطمی، مشران وایي چې ژوند وي هر څه به ووینې. نو دا وځو دا بېغیرتي مو هم په خپلو سترګو ولیده. زه هم په همدې بسنه کوم، ځکه چې شاعرو ملګرو پرې شعرونه ویلي دي او په ګروپ کې په دې موضوع ښه پوره بحث سوی دی او ډېر مطالب موجود دي. له جلال آباد څخه زموږ محترم اورېدونکی چې د تهران راډیو خبریالم دی، د استاد فضل ولی ناګار صاحب په زړه پورې شعرونه راډالی کړي دي. چنوانی دی: یا غزه وای، نه مو په هوا او نه په ځمکه درته لارسته، ولا کوم ویره د نړۍ له هیڅ کفاره ست. غوښته محشر خیزه شرنګ د توري یمنی راځي، ګوره له صفین پیغام د شاه ویسی قرنی راځي. رنگ د پیغمبر د دوه چیرې زمانې کړلې، نور شو په جلال د جال ته تتی آینه کړلې. جوش د انتقام د ځمکې راکاژه تناب ورته، اور به کاندي بل په میخانو کې انقلاب ورته، ورک د شي انوم چې نن په شمو د اقسان نسو، ورک عربي شیخ شه په پره د اهلالله نسو، شته دی مسلمان خو پکښې ټکی د اسلام نسته، یو دی په رکو بل په سجده هیڅ امام نسته. سشول ایوبی طارق د هیرې سیلاب وړی دی، سترګې اغزې درته د واړه امت خبرې دي. بیا به تاریخ ولیکي چې موږ یو بل اندلس بایله، عزم د حسین زور د علیمو همدا اوس بایله.
خو تریخ حقیقت بیان کړی دی دا د استاد فضل ولی ناګر صاحب په قلم دی، برکت شي. او د شینواری صاحب هم نری مننه کوو چې موږ ته دغه شعرونه راستولي. قدرمنو اوریدونکو، دلته به یوه وړه شاندمه را اخلو او بیا به راشو د قدرمنو اوریدونکو نورو لیکنو ته.
د هر کله راشه د خپرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. راځو ستاسو لیکنو ته. وای، راته یادیږي مازیګر د کلي چې وبوتو موږ په چکر د کلي، هغه خواږه خواږه دوستان څه شولو، خواره واره شو در پدر د کلي. خدایه د چا نظر پرې ولګېده چې موږ ټول کړو بهر د کلي. په دې ښکلې شعرونو سره درته یو ځل بیا هرکلی وایو. نورې لیکنې او شعرونه ستاسو ته رااخلو، خو مخکې ترې یادونه کوو چې زموږ ډېر پخوانی او وفادار اورېدونکی محمد اکبر سلطانی صاحب چې د څه مودې لپاره کلي ته تللی و او د انټرنیټ د کمزورتیا په وجه له ګروپ څخه وتلی و، دوباره بېرته راغلی دی. نو په راتلو یې ډېر خوشحاله یو او ورته هرکلی وایو.
بلکل همداسې ده، د سلطانی صاحب شعرونو ته په تمه یو. له دې نه علاوه تکړه خبریال عبدالرزاق صاحب په ګروپ کې خپل مقالې راستوي، که څه هم په اردو ژبه دي، خو کوم دوستان چې اردو ژبه لوستی شي د هغوی لپاره ډېرې ګټورې او خوندورې دي. د عبدالرزاق صاحب هم ډېره مننه کوو. ډاکټر نور احمد فطرت صاحب بیا د امریکا د ولسمشر د وروستي سفر په اکله داسې لیکي: دغه کومې درې ورځې چې ټرمپ ماما په سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو کې تیرې کړې، د نړیوالو رسنیو د رپورټونو له مخې په دغه درې ورځو کې تر 2500 زیات فلسطیني وګړي د اسرایلو له لورې ووژل شو. خو دغه درې سره عرب ملکونه سمون بکمون و، هغه ځکه چې دوی په دغه کار ورسره رضا دي او په دغه کې د دوی ټولو اوږدمهاله کاروباري ګټه ده. د انسان ژوند نه پخوا ارزښت درلودلی دی، نه یې نن لري او نه به یې سبا پیدا کړي. دلته تل د زورورو مفاداتو اړین پاتې شوي دي، نن هم دی او سبا به هم وي. دا بشري حقوق، دا د قانون بالادستي او دا ولسواکي د غږونو خوشاله کولو لپاره خوندورې نارې دي. ستونزه دا ده چې زورورو د خپلو مفاداتو لپاره جنګونه هم په ټول کوي، خو غلامان د خپل دفاع لپاره لاسونه نه سره ورکوي، بلکې په عقیدت مندیو او غیر عقیقي نظریاتو کې سره تقسیم دي. غلام قامونه په دغه مرض اخته دي چې په نتیجه کې ټول انسانیت رنزور دی.
بیخی د نرشې منځ مو ویشتی دی او ډېر ښه لیکنه مو راسولې ده ډاکټر صاحب فطرت. بس مسلمانان ته دې متعال خدای اول عقل او بیا غیرت او ورپسې وحدت او طاقت ورکړي چې له دې غلامۍ څخه ځان خلاص کړي.
آمین یا رب العالمین. او په دې شایسته دعا سره به عابدي صاحب که ستاسو خوښه وي یوه دمر وکړو او بیا به راشو د قدرمنو اوریدونکو نورو لیکنو ته.
دونکو دوباره مو هرکلی کو. اول ورځ زموږ په خوانی همکار او تکړه ملګری ګوره اغلی فاطمی صاحب په یادی محمد محبت علی بنگش صاحب یو لمینې ډک پیغام راستولی و چې په اورېدو یې ډېر خوشحاله سولو. بیا یې د رحمان بابا دا شعرونه هم موږ ته راډالۍ کړي دي، نو غواړم چې په پروګرام کې شامل کړم. وایي چې په راحت کې خو به هر سړی دی یار سي، یار هغه دی چې په سخته کې په کار سي. ټول خپلوان ترېنه تاویږي چې امیر وي چې غریب سي، هر سړی ترېنه بېزار سي. نو حقیقي مینه هغه دی رحمانه چې مزار سره دی جوړ مزار د یار سي.
حقیقت یې ویلی دی د رحمان بابا په قبر دی د خدای رحمتونه او نور نازل شي. او د ګران او محترم محبت علی بنگش صاحب هم نړۍ مننه کوو چې خپل ملګری او اوریدونکي نه هیروي. قدرمنو اوریدونکو، له غږیزو پیغامونو مخکې د تکړه شاعر او خوږ اوریدونکي ګران احسان موسینی صاحب په دې شعرونو سره پروګرام ته ښکلا ورکوو چې وایي: خدایه ځنګل دی د لیونیو سره هیڅ نه کیږي، خدایه ځنګل دی د لیوانو سره هیڅ نه کیږي، دغه نرو شرموشانو سره هیڅ نه کیږي. زما یقین په ایماندار د پلار په ځای می هم و، خکاره انسان پټ شیطانانو سره هیڅ نه کیږي. دا خو به مات کړو بوت د کانو ثواب هم پکې دی، دغه په زړه کې پټ بوتانو سره هیڅ نه کیږي. ما سر تورې خورې مشو کوه سر په موټو، دغه ناترسه ظالمانو سره هیڅ نه کیږي. محسنی دغه سمون بکمون او اومیون دی، دغه زدیان و جاهلان سره هیچ نکیجی.
دیر زبردست غزل مو راستواله دی قدرمن محسنی صاحب، متعال خدای دی تاست روغ صحت در پا نصیب کری، پا قلم مو برکت سا. او بیا با هم استاسو دشولی کنو پا تمیو، دلته یو لنډه شانده مکو او بیا به لاړ سو ژغیزو پیغامونو ته.
بیخي سمه ده. یو ځل بیا به مو هرکلی کوو لخوا را رسېدلې غږیزو پیغامونه را اخلو. عابدي صاحب، اول پیغام د محترم ایدری صاحب دی چې د ګران عبدالوهاب غیرت صاحب تازه شعرونه یې په ښکلي انداز زمزمه کړي دي، نو راځئ چې ورته غوږ شو.
ننداره چې نړۍ تعجبه ده، ننداره چې نړۍ تعجبه ده، دا عربه که هندو مستانه ده، ملمستیاوی هم خپل حد لر جاهلا، ملمستیاوی هم خپل حد لر جاهلا، جال د زلف کی خوب لو یا جرمانا دا، تا بلڈنگ د سپوز مکی تلا را وکڑا، تا بلڈنگ د سپوز مکی تلا را وکڑا، فلسطین دی پا باروت کی لمبا دا، دا یو تی چی دی کڑن زور اول کھا، دا یو تی چې د کړنې زور اول کړه، که عربو کې رواج دغه کیسه ده، کلیسا د کوپر خوښه په نڅا شوه، کلیسا د کوپر خوښه په نڅا شوه، د مسلم جماعت راغلی په لړزه ده، لکه غیجه د مورکی کی چې ماشوم وي لکه غیجه د مورکی کی چې ماشوم وي غیج می حاصله غمونو پیمانه ده نور بچو کړم لیکل وهاب غیرت نور بچو کړم لیکل وهاب غیرت لیکل شوی ټول غزل می سر چپه ده لیکل شوی ټول غزل می سر چپه ده
ډیر ښه ښکلې دکلمه مو کړې قدرمن هیدری صاحب او غیرت صاحب ته دې هم خدای پاک نور توفیق ورکړي. دا بل پیغام له کابل زموږ د خوږ ملګری غنمرنګ کوچی صاحب دی چې خپل تازه شعرونه یې ویلي دي، نو راځئ دغه هم واورو.
هر څه دې خدای ورکړي خو نیتونه یې ښه نه دي، هر څه دې خدای ورکړي خو نیتونه یې ښه نه دي، مخونه یې تک سپین دي ولی زړونه یې ښه نه دي. د دوی په پښتو ژبو چې بیخي باور ونه کړې، د دوی په پښتو ژبو چې بیخي باور ونه کړې، دا خلک گفتار ښه کړي عملونه یې ښه نه دي. اوس هم پکې ورور پاسي کړي د ورور سره جنګونه، دا کور ډېر ښایسته دی رواجونه یې ښه نه دي. غاصب الله تا مخکې دلته ډېر توبګار شوي چې ما گزار ورکړی پر هرونه یې ښه نه دي. زموږ ورسره هغسې د فکر تضاد شته دی، زموږ ورسره هغسې د فکر تضاد شته دی، زموږ باچا خوله ښه لري کارونه یې ښه نه دي. رښتیا تا دا خبره خپل کوچني ریبار ته کړې، رښتیا تا دا خبره خپل کوچني ریبار ته کړې، کوچی را باندې ګران دی خو شعرونه یې ښه نه دي. هر څه دې خدای ورکړي خو نیتونه یې ښه نه دي، مخونه یې تک سپین دي ولی زړونه یې ښه نه دي.
شعرونه دې هم ډېر ښه دي کوچی صاحب، دا به ریبار هسې له ځانه درته ویلي وي. نړۍ مننه، او بیا به دې هم د داسې شو پیغامونو او شعرونو او غیره په تمه یو. محترم دوستانو، همدلته د ننني ارکل راشه وخت پای ته رسیږي. د ټولو محترمو اوریدونکو او همداشان د خپلو شعرونو، لیکنو او پیغامونو له لارې په پروګرام کې د شاملېدونکو دوستانو څخه مننه کوو او د هغوی له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سه.
Thank you.